ډیر عالی دی.
دا کرکتون کو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی ورسره آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کول بولل شی مرداش خراب شای زنجوری دا طور چه مالی دو دیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کری دیر خوزاو کامو، مگر بیا چا چه پارو پا پاسی ترجمه کری خوشکی غرزاو دی تیخی نوکه.
ده استاد شپون پناولون و لندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شیر ببرخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونو یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنګټن کې و، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وصیت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دیاړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په باره کې، شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چله ماشوموالی له شعر سره مینوا.
زه شکر وکړم ماته ډیر خوښ شیر نو الیکوم او ولوم خو زه ډیر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوی چې د ماشوموالی د وخت اکثر شیرونه ضایع کړی دي.
ما ډیر شیر نو الیکو خو ماشوم ټوب شیرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شیرونه ده.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. ل وړکتونه تر اوسه په شونځي کې انګلیسي لوستي ده. شیرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو شپاره به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته شی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. داخلي سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشوی زما پو سین که کانه چش اور دی در ولی زویاله شوم دی سین تا بیرت تا سر دکر شوم ته شمال شوی زدی ځان سره پسیوړم زشوم پانه تلمه تلمه امتداد پس روانه. شبی سلطانی خپل یو شمیر نور شیرونه هم آزادی راډیو ادبی مجلې خبرونه ترالی شلیدی. په یو بل شیر کې هم د یو درد احساس للوستونکو سره شریکوي. زدی پری شدم خاپونه دی زما لوینو ډک دی لاړی لاړی پلونه دی په واوره نوی واوره کې راپاتی رانه پاتی راته پاتی ستا ګامونه ډکومی ډکومی. له شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپله نه پوهېږم څنګه احساس کوم، تر دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لحظه ده. کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم به یوه قفس زخه یوه پرنده آزاد شي غوندې احساس کوم. او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم. لیونتوب می د هڅه لپاره پریشو چې زخم را سره نه وو. لیونتوب می د هڅه لپاره پریشو چې زخم را سره نه وو. او هوش ته می بیا هغه وخت کښا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لوریزو نه ورهاخوا لری لری رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه ځینې احساسات ځینې اخیستنې د ځان سره راوړي، طبیعي خبره ده چې هغه به دوی په شعرونو کې پیدا کېږي. یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه پخوانی ځواني وخته او ل زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي.
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاس کلنې نه پورته بهر تر راغلي هغه چې په داسې یو د رنگ ډېر واضح. بل خبره دا ده چې تاسو د عربان مثال وایي، عربان په هر شکل چې وي بیا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپلې ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا بدل دی ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، که نه غیر مستقیم لاسرسی وطن شي پیدا کولی. افغاني اثر نه دي ترجمه شوي، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نه شي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هېوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هېوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالی کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کړي؟
ترکمه زه چې څه تجربه لرم دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کیږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطح باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بل حل لار ساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي. بهترین لارې دا ده چې دا اصلي ناسته ډېرې شي، او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپلو منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي، او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم، که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ یو څه کار په کار نه دی؟ که چېرته داسې یو کار وشي، نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپېږي، یا په پېښور کې چاپېږي، او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دېشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی. افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف دي چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر شي دا قدم واخلي، هماغومره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې، له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوو لسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وا خلکو ته ډیره خوخی پکې وبخل شو د مینه محبت عاطفه او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نګری کې دوه پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي دا غوی د پاره ډیره خبرې وشو چې باید د دې وطن د جوړیدو د پاره د دې وطن د بقا او د بهبود د پاره باید د زړونو د انتقام جذبي وباسو
په پکتیا کې نختر دودیز کلنې مشاعره ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوالو سره موږ د زړه نه مینه لرو د هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانده ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ له ستوري طرف کی لکه د کلی ملک
دی یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان وردګو کې د منیګل غزنی کې د یاروګل پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دی چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پاڼې راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله تر دې وروسته دی چاونه لید دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیشه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو د کوچني شاهزاده کتاب روسي تاریخ پښتو ته ژباړل دی دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل زلاند لوستی دی شاغلی زلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي
کوچنای شاهزاده د دې ناول کیسه دا سده چې یو فضایی موجود یعنی یو کوچنای شاهزاده یا دا کوچنای موجود له خپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره ته ځي دا یو عادت لري چې له هر څه سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو څه شي حکومت کوئ هغه ورته وایي چې پر هر څه په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې له هغه نه هم ځینې پوښتنه کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري. او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي. وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تراوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی، ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي. او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دغه داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ. کومو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي.
دا وکړې د لیلا په دا سپینا وای وای تو پلو یې مخکارا سهما ول مرګ شتای
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د سور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 15 مترو دوشنبه د سهار لشپږ نیمو تر و بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.